هایی که یکدیگر را ترمیم می کنند. تلاش برای ساختن چهره برای سیستم های هوشمند مانند الکسا و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغل است. زه داود صدیقیم. د بي چلون کی الوتونکو وسیلو یا دونونو د کارولو برخه او ظرفیتونه ورستر بلې زیاتېږي او زموږ په ژوند کې رول هم مهم کیږي. د کالیفورنیا د ټکنالوژي په انسټیټیوټ کې د درون د ټکنالوژي په نور انکشاف هم کار روان دی او انجینران غواړي چې له دغو وسیلو څخه په بیلابیلو برخو کې کار واخیستل شي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت.
د کالیفورنیا د ټکنالوژي انسټیټیوټ انجینرانو او ساينس پوهانو په 1950 کلونو کې د داسې روباتونو په جوړولو پیل وکړ چې په فضا کې به کار کوي او په ځمکه کې به د قماندې له مرکز څخه په مستقیمه توګه نه کنټرولېږي. او په تیرو څو کلونو کې دغه روباتونو پرختیا هم ډېر شان زده کړي. ایشوانات کومار په دغه روباتونو کار کوي. دی وایي کله چې دغه روباتونو ته په ځمکه کې کوم وظیفه ورکړل شي، دوی په فضا کې په خپله سر ته رسوي او که چیرې کوم روبات خراب شي نو روباتونه یې ترمیموي.
مرکزی کنټرول هغه کنټرول ته ویل کیږي چې یو کمپیوټر ټول روباتونه کنټرولوي او هر یو ته قومانده ورکوي چې څه وکړي. زموږ سیستم غیر مرکزی دی، په دې معنا چې هر روبات مو مستقل دی، هر یو خپل کمپیوټر لري او هر یو په خپله تصمیم نیسي.
مرتضی غریب او محصلین غواړي روباتونو ته دا ورزده کړي چې د انسان په څیر فکر وکړي. مرتضی غریب د کالیفورنیا د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې د انجینرۍ استاد دی.
مون کمرې او داسې یو سیستم لرو چې د کالج محصلین، استادان او انجینران څاري او ټوله پروسه ثبتوي. مون درون ته د زده کولو طریقه ورخیو، معلومات نه ورکو چې په یاد کې وساتي، ځکه په دې کار سره به روبات د دې وړتیا پیدا کړي چې په راتلونکي کې زموږ له لارښوونې پرته د مشکل په حل کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کالیفورنیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ ساینس پوهان د خپلو درونونو د ازمایلو لپاره له داسې یو دیوال څخه کار اخلي چې پکې پکې نصب شوي او د هوا د بېلابېلو حالاتو د تجربه کولو لپاره څو ډوله باد چلوي. په دې توګه به خپله فکر کوونکی ډرون وکولی شي د طبیعي آفاتو پر مهال د هوا حالات معلوم کړي او په وړاندې یې ځان عیار کړي، تصمیم ونیسي او په چټکۍ سره عمل وکړي. که څه هم د دې قابلیتونو درلودونکي ډرون جوړول تر اوسه یوه نظریه ده، خو د کالیفورنیا د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ ساینس پوهانو داسې یو نمونه امبولانس ډرون جوړ کړی چې د یو کوچني موټر په اندازه دی. دغه ډرون به وکولی شي چې له هغو مصیبت ځپلو سیمو زخمي کسان راپورته کړي چې د انسانانو تګ ورته مشکل وي. دوی وایي دغه امبولانس ډرون به په راتلونکو دوه یا درې کلونو کې ګټه اخیستو ته وړاندې کړي.
په کورونو کې د زیرکو سیستمونو او روباتونو کارونه مخ په زیاتېدو ده او د سیری، الکسا او ګوګل اسیسټنټ په څیر سیستمونه چې د غږ په کارولو په ځینو برخو کې مرسته کوي د خلکو ترمنځ یې محبوبیت ډېر شوی دی. اوس هڅې روانې دي چې دغو سیستمونو سره د لا ښو اړیکو د ټینګولو لپاره سیری هم ورته جوړې شي. نور حال په ریپورټ کې.
د فرهد په نامه دغه روبوت خپل سر ښکته او پورته کولای شي، خاندي، د مهرباني او نرم چلند اظهار کولای شي او له انسانانو غواړي چې خپل احساسات بیان کړي. دغه روبوت چې یو دریبودی مجسمه ده او مخ یې د انسان د مخ په شان جوړ شوی، په دې هدف جوړ شوی چې د سيري او الکسا په څیر په غږ کنټرولېدونکو وسیلو ته یو څه احساسي بڼه ورکړي، داسې چې فرض کړي له یو بل انسان سره خبرې کوي. دا چې یو روبوت دی او انسان نه دی، نو له انسانانو سره له توپیر پرته او په صداقت چلند کوي او خلک په اسانۍ ورسره تعامل کوي او د خپل زړه حال ورته وایي.
کومې څېړنې چې موږ لوستي پکې ویل شوي چې په خاصو حالاتو کې خلک د سختو او مشکلو موضوعګانو په هکله له انسانانو سره د خبرو کولو پر ځای روباتونو ته په ویلو ځان هوسا او راحت احساسوي.
اغه زیاتوی خلک دغه کار زکه کوي چې د روبات شخصیت د هغه کس شخصیت منعکس کولای شي چې له روبات سره خبرې کوي او روبات یې په اکله منفي قضاوت هم نه کوي. د فرحت روبوت داسې ډیزاین شوی چې کارون کې خپل پریکړه وکړي په کومو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل مناسب دي او خپل وکولای شي د خبرو د څرنګوالي لپاره ورته سافټویرونه جوړ کړي. له دغه روبوت څخه د فرانکفورت په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو د لارښوونې لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه مشتریانو ته د خدماتو وړاندې کونکي او پلورونکو په توګه هم ورڅخه کار اخیستل کیدای شي.
د استفادې د حالت په نظر کې نیولو سره روبوت کولای شي خپل عمر، جنس او شخصیت بدل کړي. په دې توګه موږ د روبوتونو په نړۍ کې یو بل انکشاف رامنځته کړ او هغه دا چې هر روبوت به د خپل دندې مطابق خپل شخصیت بدل کړي. د فرحت له روبوت مخکې بل روبوت خپل غږ او چیرې یا شخصیت د بدلولو وړتیا نه درلوده.
خغلی ماوید زیاتوی د هغه موانی ول جملې څخه چې روبوتونو په خوا درلودل یو داو چې دیوی پزړه پوری ساينسي وسیلې له حالت څخه راووزی او په داسې طریقې ورڅخه کار واخیستل شي چې خپل ځان سرګند کړي، زموږ په شان حرکت وکړي، د مخ، سترګو او سر خوځولو حرکت وکولای شي.
Of course I feel much better when my voice matches my face.
په سان فرانسیسکو کې د قهوې د اخیستو لپاره ډېرې قهوخانې شته، خو یوه نوې جوړه شوې قهوخانه مشتریانو ته په روبوت باندې جوړه شوې قهوه وړاندې کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د رابین له روبوت سره آشنا شئ. دغه روبوت چې په قهوخانه کې کار کوي په یوه دقیقه کې 15 ګلاسه قهوه تیارولی شي. د روبوت د کافی ایکس په نامه قهوخانه کې کار کوي. د دې قهوخانه شوار ده چې د روبوت لیدو تراشي او قهوه وڅکي. د رابین روبوت ستړی کیږي نه او دم هم نه جوړوي.
د قهوې د جوړولو لپاره له عیني کیفیت لرونکو قهوې، عیني اندازه شیدو او اوبو کار اخلي.
د روبوت یوازې د خرڅلاو یو خپل ماشين نه ده، بلکې په ترکیب کې له هاردویر او سافټویر کار اخیستل شوی. پښ په ګو محورونو تعویدونکو لاس د څو فرمایشونو ترمنځ د فرق دراوستلو لپاره په الګوریتمونو او د پیالو او قهوې د مقدار د کمیدو د معلومولو لپاره په سنسرونو سمبال دی. د روبوت ته نږدې یو انسان هم موجود وي چې د روبوت د خرابېدو په صورت کې له مشتریانو سره مرسته وکړي.
موږ د کار ته د انسان او روبوت د همکارۍ په سترګه ګورو او د قهوه خانې د کارکونکو فعالیت ورباندې نور هم ښه کولای شو.
د روبوت داسې پروګرام شوی چې له مشتریانو سره یو څه تعامل هم وکړي.
زموږ روبوت مشتریانو ته لاس کوروي چې د خلکو ډیر خوښيږي. همدارنګه خلکو ته اشاره کوي چې راشي او خپل قهوه واخلي او د مشتریانو د جلبولو لپاره نڅا هم کوي.
د قهوې مشتریان په هکله بیلابیل نظریات لري.
پدې ساده زور سره د راحتي احساس کوم او لدې پرته په نور څه نه پوهیږم.
زه نه پوهیږم چې څومره به ګټه وروي. لایوې خو ډېر تکراری کارونه دي چې خلک نه غوړي تر سره کړي او پروباتي کوي او لبل خو روبات هم ځینې وختونه دی وی پیلې قهوې د تیارولو لپاره د انسان ډېر مداخله ته ضرورت لري.
که څه هم د ډیرو خلکو ترمنځ دا اندېښنه موجوده ده چې روباتونه به د انسانانو د بیکاری سبب شي، دا قهوه خانه بیا د انسان او روبات ترمنځ د ګډ کار نمونه وړاندې کوي.
میدان‌های صفحات شناور انرژی آفتابی بعد از رشد سری در آسیا حالا در ایالات متحده در حال رونق یافتن است. این صفحات آفتابی نه تنها به خاطر انرژی پاکشان و بدون اشغال زمین پرجذب است، بلکه به خاطر جذاب است که این تکنولوژی با جلوگیری از تبخیر آب باعث حفظ آب می شود. شرکت بزرگ تولیدی دوک انرژی که تولید کننده حدوداً 11,000 مگاوات برق آفتابی است، هدف دارد تا از تولید این نوع برق تا سال 2050 میلادی تصاعد خالص کربن را به صفر برساند. این شرکت یک برنامه آزمایشی صفحات شناور تولید انرژی آفتابی کوچک را فقط برای تولید 1 مگاوات برق در منطقه بارتوی ایالت فلوریدا در امریکا آغاز کرده است.
بنابراین اجرای این پروژه های مبتکرانه و آزمایش تکنولوژی جدید واقعا مهم است. ما همیشه به یافتن راه های جدید در داشتن انرژی پاک در شبکه تولید برق، چیزی که ما به طور سنتی آزمایش کرده ایم، نیاز داریم. از همین جهت صفات شناور تولید برق آفتابی زیباست. ما قادر خواهیم بود که از سطوح مختلف آب که واقعا برای مقاصد تفریح استفاده نمی شود استفاده کنیم.
این صفحات تولید برق آفتابی یا سولر به هم وصل می شوند تا به عنوان یک سرپوش در کاهش تبخیر آب و رساندن تبخیر به تقریبا صفر عمل کند. از این کار مناطقی که با خشکسالی مواجهند مثل کالیفرنیا می توانند مستفید کردند. آب همچنین این صفحات برق آفتابی را سرد نگه می دارد که آنها را در تولید بیشتر برق به نسبت قرار دادن در روی زمین که با داغ شدن صفحات مؤثریت تولید آن کم می شود کمک می کند. کریس بارتل مدیر فروشات و بازاریابی شرکت برق آفتابی شناور سیل و تری است که تا به حال 270 پروژه را در 30 کشور اعمار کرده است.
شما نیازمند به یک جهیل فاضلاب هستید و پشت سر من شما یک سیستم سولر شناور با تولید 1.8 مگاوات برق را میبینید که شرکت سیل و تری 3-4 سال قبل آن را اعمار کرد. این اولین نوع از این پروژه در کالیفرنیا با تولید 1 مگاوات برق به این شکل است. این کار بدون مشکل تا به حال برای 4 سال است که فعالیت می کند.
یک گزارش توسط نهاد تحقیقات بازار فیرفیلد مستقر در لندن حاکی است که منطقه آسیا در حال حاضر 73% عاید خود را از صفحات سولر شناور دارد و این امر چشمانداز جهانی را رهبری می کند، اما پیش بینی می کند که پالیسی های تشویقی در شمال امریکا و اروپا باعث رشد قابل ملاحظه خواهد شد، اما هزینه های ابتدایی اجرای شدن این پروژه پرهزینه است. بارتل می گوید که آب عمیق هزینه نصب را بلند می برد و این تکنولوژی روی آبهای با حرکت سریع، روی اقیانوس یا خطوط ساحلی با موجهای بزرگ قابل اجرا نیست. محققین به دنبال این هستند که آیا میدانهای الکترومغناطیسی با کیبلها می توانند تأثیر منفی بر اکوسیستم داشته باشند یا خیر، اگرچه که تا به حال هیچ شواهدی دال بر تصدیق این تأثیر وجود ندارد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د تیک تاک د نامعلوم کاروونکي لخوا دا پوست شوی سندره له شیر څخه نیولې تر موسیقي او غږونو پورې دقیقا د پاپ موسیقي د ستورو ډیرک او د ویکند د غږونو په شان د کمپیوټر په وسیله د مصنوعي غږونو څخه جوړه شوې ده. که څه هم دې کار د هغوی ډېر مینوال حیران کړل، خو یو شمېر نور بیا دا غیر عادلانه یا غیر قانوني بولي. کارپوهان وایي چې دا دومره سخت کار نه دی.
You know, once a computer has a sort of understanding of the
یو ځل چې کمپیوټر د سندرغاړي د غږ نمونه باندې پوښي، نو بیا تاسو دې ته ضرورت نه لرئ چې د هماغه سندرغاړي د غږ ډېرې نمونې یا ډیټا ور واچوئ.
د یونیورسل موسیقي ګروپ د دواړو هنرمندانو په استازیتوب یو بیان خپور کړ چې د هنرمندانو د موسیقي د ساتنې په اړتیا ټینګار کوي. خو کارپوهان وایي چې دا لا د دې کار پیل دی.
اوس نو تیر له کمانه خطا شوه، بهتره به دا وي چې وی منو او سمه ګټه ترې واخلو.
فبرنګ وایي چې د موسیقي صنعت باید پریکړه وکړي چې څه باید وکړي ترسو یا د دې کار سره مبارزه وکړي یا ترې ګټه واخلي.
آیا دوی به پریکړه وکړي چې د پیسو ګټلو غوره لاره د مصنوعي ځیرکتیا په وسیله د سندرو جوړول انتخاب کړي چې ډېر د انسانانو کار ته هم پکې اړتیا نشته؟
هنرمند گریمز د مصنوعي ځیرکتیا پر یو سافټویر باندې کار کوي چې نورو ته اجازه ورکوي چې د هغې له غږ څخه په موسیقۍ کې کار واخیستل شي. خود دې کار 50% ګټه به نوموړي ته ځي. گالیارا لاری رسانه د امریکا غږ، واشنگتن.
رقابت جدی برای ساختن موتورهای کم مصرف، برقی و سازگار با محیط زیست جریان دارد و بسیاری از شرکت‌های نامدار و نوپای موتورسازی در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کرده‌اند. در این میان یک شرکت نوپای بریتانیایی می‌گوید که برنده این رقابت شرکت‌هایی خواهند بود که روی انکشاف موتورهای هیدروژنی کار می‌کنند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
قرار است امسال شرکت‌های موتورسازی تویوتا و هوندای 2 مدل موتور هیدروژنی را به بازار عرضه کنند، ولی در مقایسه با موتورهای برقی و نیمه برقی حضور موتورهای هیدروژنی در این بازار بسیار کم رنگ است. این در حالی است که ریور سیمپل، شرکت نوپای بریتانیایی، میگوید که راسا موتورهای هیدروژنی آنها این وضعیت را تغییر خواهد داد.
ما آن را نسل آینده موتر برقی میگوییم، زیرا موتر برقی است که بطری ندارد. فقط هیدروژن در آن میاندازید و انجین آن را به برق و آب تبدیل میکند و برق به 4 موتور در 4 عرابه رفته و باعث حرکت موتر میشود. بنابراین این موتر برقی است ولی بطری ندارد.
بدنه ی موتر راسا از کاربن فایبر و مواد تجزیه شونده در طبیعت ساخته شده و انجن هیدروژنی آن 8.5 کیلووات برق تولید می کند. تانکی آن ظرفیت ذخیره 1.5 کیلوگرم هیدروژن را دارد و با آن می تواند مسافت 300 مایل را طی کند. موتر راسا در ابتدا برای فروش به بازار عرضه نخواهد شد و این شرکت در یک مرحله آزمایشی آن را از طریق یک شرکت خدماتی با عقد قرارداد به دست مردم و آزمایش کننده ها قرار خواهد داد.
برخلاف صنعت موترسازی که هیچگاه چیزی را به طور آزمایشی به دسترس مردم قرار نمیدهد، ولی در جهان تکنولوژی این یک امر معمول است که شما تکنولوژی را تولید میکنید و آن را در دسترس مردم قرار میدهید تا آن را نقد و اصلاح کنند. بنابراین ما 20 موتر را تولید کرده و برای یک سال در اختیار مردم قرار میدهیم تا هر کدام برای یک ماه مورد آزمایش قرار گیرد و عکس العمل آنها را گرفته محصول نهایی را که به بازار عرضه خواهد شد اصلاح کرده به بازار عرضه می کنیم.
شرکت ریور سمپل توسط هوگو اسپاورز انجینیر و متشبس تأسیس شد. آقای اسپاورز 2 دهه عمر خود را صرف پژوهش در راستای استفاده از هیدروژن در ترانسپورت محلی کرده است. ریور سمپل خود را یگانه شرکت مستقل انرژی هیدروژن در جهان می داند. بزرگترین مدل راسا که به نام مارک 2 یاد می شود در ماه نوامبر در لندن معرفی شد و قرار است سال آینده در ویلز آزمایش شود. اگر روند آزمایش موترهای راسا موفقانه به پیش برود، شرکت ریور سمپل در نظر دارد تا موترهای کوچک باربری را نیز تولید کند.
دی شپنو کار هم آسان شو. دی استرالیا دی تسمانیا دی کلن انسیتیوت دی لامبیولانس پنامه یو درون رو کلچی ف انفرارد کمرو سنبال دی او دی هوا چخب بزمک بندی دی پسونو دی رمو او خاص توگا دی میگو او نویو زیگیدلو ریو سرنه کلی. نو تفصیل ریپ.
دغه درون دی وی غټه مچې په چیر غږ لري او ماموریت له هوا څخه درمې څارل دي. بزګره ری یانګ خپل کار ته تهدید نه بولی، بلکې دی یو نوی تخنیکی همکار په توګه هر کله کوي.
زه فکر کوم دا یو ښه کار دی. موږ هر وخت له نوې ټکنالوژۍ سره موافقت ښودلی او داسې یوه ټکنالوژي به چې زموږ امیدواره میږي وڅاري ډېره ښه وي.
د امبولانس درون جوړونکی انډریو بیلی وای دغه درون د انفراریډ کیمرا لیږدوي، د رمې عکس اخلي او یوازې په څو دقیقو کې د هر حیوان د بدن د حرارت درجه معلومولی شي، چې دغه کار د امیدواره میږو او په خاصه توګه نویو زیږیدلو وریو لپاره ډیر ګټور دی.
میګه اووري د حرارت یو نه خلري چې د حرارت د درجه په معلومولو سره په دې پوهیږو چې میګي اووري ژوندۍ او خوندي دي.
د تاسمانیا د زراعت په انسټیټیوټ کې ساينس پوهان غواړي چې د غټون ته داسې یو زیرک اپلیکیشن جوړ کړي چې د حرارت تصویر له اطلاعاتو سره وصل کړي. په دې کار سره به بازګر وکولی شي هغه وخت خبرداري ترلاسه کړي چې کله د یوې میږې یوري د حرارت درجه ډیره توده یا ډیره سړه وي. دغه ټکنالوژي ښایي ډیره ګټوره ثابته شي، ځکه د نویو زیږیدلو وریو 80% مړینه له زیږیدو وروسته د 40 ساعتونو په موده کې رامنځته کیږي. همدارنګه به اقتصادي ګټه هم ولري، ځکه هر ورځ 150 استرالی ډالر قیمت لري. د امبولانس درون د هوا په خرابو حالاتو کې هم پرواز کولی شي.
له عصري درون څخه په باران او سپکې واورې کې هم ګټه اخیستل کېدای شي.
په دغه ټکنالوژي سره د میګو د ناروغیو په حق له هم په اسانۍ سره معلومات ترلاسه کېدلی شي.
کچیر میگی دو غلانزی دو پرسوب پا ناروغی یا کمبل دول ناروغی اختوی او بدن گرم بی او درون و کولیشی تاسو ورباند وقتی خبر کری نو دا به هم دیرک خبر بی.
ده دغه درون جوړون کې وایي که هر څه له پلان سره سم پر مخ ولاړ شي، نو ښایي پر راتلونکي یو کال کې بازار ته راوباسي او خرڅولی پیل کړي.
دانشمندان میگویند با رسیدن خبر ذوب شدن لایه منجمد دائمی اعماق زمین، موضوع تغییر آب و هوا و گرم شدن کره زمین جدی شده است. دانشمندان از مردم در سراسر جهان میخواهند که انتشار گازهای کربن را که باعث گرم شدن اقلیم می شود کاهش دهند. ولی پژوهشگران سالک اینستیتوت در شهر سان دیگو آمریکا روش متفاوتی را برای مقابله با گرمایش زمین انتخاب کردند. پژوهشگران این اینستیتوت میخواهند نباتاتی را انکشاف دهند که نه تنها کربن بیشتر را جذب میکند بلکه از انتشار دوباره آن به جو زمین جلوگیری کند. بیشتر در
در عملی فوتوسنتیز نباتات با استفاده از انرژی آفتاب کربن دی اکساید را از هوا جذب و با آب یکجا کرده و برای رشد خود قند تولید می کنند. در جریان این عملیه نباتات اکسیژن را در هوا رها کرده و کربن را در انساج از جمله ریشه ها ذخیره می کنند. این کربن ذخیره شده پس از رشد نبات و زمانی که میمیرد به تدریج دوباره رها می شود. اما بخش از این کربن در زمین باقی می ماند. ساینسدانان سالک اینستیتوت شهر سانتیاگوی کالیفرنیا نیز از این عملیه الهام گرفته و می خواهند نباتات را طور اصلاح کنند تا نوع کربن بسیار ثابت را تولید کنند که برای مدت طولانی در عمق زمین ذخیره شود.
در زمان کودکی وقتی در غرب پنسیلوانیا بزرگ می شدم یک باغبان مشتاق بودم. مادر کلانم و مادر کلان مادرم در هر تابستان برایم می آموختند تا باغ سبزیجات داشته باشم و این کار به یک روند گسترده تبدیل کردن بقایای نباتات به کود طبیعی انجامید. همچنان از زمان کودکی بیاد دارم وقتی والدینم و دوستانشان واین می نوشیدند سرپوش چوبی بوتل را بیرون می انداختند. می دانستم این سرپوش ها از مواد طبیعی ساخته می شود و فکر می کردم چوب است. ولی زمانی که آن را در میان بقایای نباتات که برای ساختن کود طبیعی جمع کرده بودم می انداختم می دیدم که هیچگاهی از بین نمی رود. وقتی درباره نباتات فکر می کنم همین موضوع در ذهنم خطور می کند.
سرپوش بوتل و این آوی سبرین مواد مومی و ضد آب است که در اکثر نباتات یافت شده و مانی تجدیه شدن ریشه ها می شود. این همان کیفیت است که دانشمندان امیدوارند با استفاده از آن بتوانند کربن را زیر خاک دفن کنند و جهان را نجات دهند.
بخشی از کربن جذب شده توسط نباتات در زمین باقی می ماند و باعث غنامندی زمین می شود و نباتات بهتر رشد می کنند. بنابراین اکوسیستم یا زمین زراعتی که سطح کربن در خاک آن بلند است، آن زمین و محیط سالم تری می باشد.
حالا دانشمندان در تلاش ایجاد مکانیزمی هستند تا نباتات مقدار زیاد سبرین یا مواد طبیعی مومی و ضد آب را تولید کنند. لابراتوارهای اینستیتوت سالک چندین منطقه را با آب و هوای متفاوت انتخاب کردند تا در هر منطقه نبات مشخص و مناسب را پیدا کنند. این روند نیازمند وقت و انرژی است. به همین منظور این اینستیتوت اخیراً ربات را خریداری کرده که کار 5 هفته‌ای گروه دانشمندان را در یک روز انجام می دهد.
در این پروژه دست ما باز است. بنابراین ما از تنوع ژنتیکی طبیعی که در نباتات وجود دارد استفاده می کنیم تا سطح سبرین را افزایش دهیم. بنابراین نیاز وجود ندارد که از انجینری ژنتیک استفاده کنیم. اما اگر از انجینری ژنتیک کمک بگیریم سرعت این روند بیشتر می شود. از نظر من در آینده پرسش جالب این خواهد بود که آیا سرعت تغییر اقلیم می تواند منتظر پرورش طبیعی بماند؟
دانشمندان امیدوارند که در چند سال آینده مجموعی از نباتات را برای مناطق مختلف اصلاح کنند که در بخش کاهش کربن جو زمین کمک کند. تأثیر این کار در 1 یا 2 دهه احساس نخواهد شد، اما دانشمندان می گویند که امیدوار هستند تا آن زمان بشریت بتواند به چگونگی کاهش تغییر اقلیم پی ببرد.
د ټولنیزو رسنیو په اثر کې به مو خامخا هغه لنډې ویډیوګانې چې د جی آی اف یا جیف په نامه یادیږي کتلې وي. دا لنډې ویډیوګانې تل د یو مطلب د رسولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي، خو په زړه پورې دا ده چې په دې وروستیو کې د نیویارک د فلمونو په یو فیستیوال کې جیف فلمونه هم وښودل شول او د ډېرو خلکو پاملرنه یې جلب کړې وه.
لنډ ویډیویي انیمیشنونه چې ځینې خلک یې ګیفس او ځینې جیفس بولي
اوس په موبایل وسیلو او ټولنیزو رسنیو کې ډیر لیدل کیږي. په نیویارک کې د گیفی فلم په فستیوال کې د کوچنی فلمونه د ټچ سکرین پر ځای په لوی سکرین باندې وښودل شو.
زه فکر کوم خلک اوس په عمومي ډول لنډو فلمونو سره عادت شوي، او زه واقعا فکر کوم چې خلک به همدا ډول فلمونه د تفریحي پروګرامونو د یو ډول په توګه ومني.
کاروونکي کولی شي خپل ویډیوګانې او عکسونه د گیفی ډاٹ کام او گیفس ډاٹ کام ویب سایټونو ته اپلوډ کړي چې په اتومات ډول په گیفس باندې بدلیږي او په ټولنیزو رسنیو کې شریکول اسانه کیږي.
په یو ایموجی کې تاسو د ګوتې مثبته اشاره څرګندولای شئ او یا هم مسکا ښودلی شئ، خو په گیف کې تاسو مکمل عکس العمل ښودلی شئ او د همدغې ځانګړتیا له امله ډیر اهمیت پیدا کړی.
په فیستیوال کې ډول ډول گیف محتویات وښودل شول، ځینې ژوندۍ ویډیوګانې، ځینې ګرافیک او عکسونه، انیمیشنونه، تجربوي، رومانتیک او ځینې دروونکي گیفس وو.
خو کچیرې یو ویډیو یا متحرک انیمیشن یوازې 18 ثانیې وي، پرختیا هم ورته فلم وایلی شو کنه؟ خو دا خبرې جوړونکو ته مطرح نه ده.
ما ته دا مهمه نه ده چې یو کس په لوی سفر بوزم، زه غواړم چې فلم یې په یاد کې پاتې شي، او ډیر وخت دغه کار په یوې لنډې ویډیو ډیر موثر وي.
زه د گیف فارمات خوښوم ځکه ډیر اسانه دی او په ورځ کې یو گیف جوړولی او شریکولی شم، او بالکل مې په عادت بدل شوی. په تیرو شپږو میاشتو کې زما محتویات له 1.6 میلیون څخه په میاشت کې تر 200 میلیون ځلې کتل شوي دي.
دغه ډول لنډ فلمونه او متحرک ګرافیکونه فلم جوړونکو ته د فلمونو جوړول هم اسانه کوي.
ښایي تاسو د یو لوی فلم د جوړولو او یا لنډ فلم د جوړولو امکانات ونه لرئ، خو کولی شئ چې د 3 ثانیو یو فلم جوړ کړئ.
اوس د فلم نه جوړولو لپاره کومه بهانه نشته، هر څوک کولی شي په خپل آیفون او آیپډ باندې فلم او عکس واخلي.
او په داسې حال کې چې خلک اوس د اوږدو فلمونو د کتلو حوصله نه لري، دغه ډول فلمونه د تفریح یو ښه ډول دی.
فنلندیانو د خپل هیواد د جوړېدو کلیزه د هلسنکی په ښار کې په پرمختللې ټکنالوژي سنبال یو کتابتون په پرانستلو ولمانځله. په دې کتابخانه کې په کتابونو برسیره د 3D پرنټ ماشینونه، د سب سټوډیوګانې، سینماوې او نورې اسانتیاوې موجودې دي. نور تفصیل
د هلسنکی په ښار کې د اولی په نامه یو کتابتون داسې ډیزاین شوی چې دغه ښار د یو شمیر برخو خې منظرې ورڅخه لیدل کېدای شي. دغه کتابتون جوړونکو د ښار په زړه کې ځکه دغه کتابتون جوړ کړی چې خلک په اسانۍ سره ورته راشي، کتابونه ولولي او په مثبتو کارونو خپل وخت تیر کړي.
په هلسنکی کې ډېر خلک آزاد او موقتی کارونه کوي، او ډېر شمیر نور خلک هم په هفته کې یو څه وخت د ښار مرکزی برخې ته په تللو باندې تیروي. موږ غوښتل چې خلک خپل وخت مارکیټونو او قهوه خانو ته د تک په ځای دلته په دې کتابتون کې تیر کړي.
د کتاب لوستلو ترڅنګ په دغه کتابتون کې نورې اسانتیاوې هم شته چې خلک په وړیا توګه ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د اوډي کتابتون درې پوړ لري. په پورتني پوړ کې چې همدا اوس موږ اوسېږو، یو ډول خلاصه فضا ده چې د ښار ګڼه ګوڼه، د خلکو تیرېدل را تیرېدل او ودانۍ ته د خلکو راننوتل پکې نه لیدل کیږي. په دې توګه دا ځای یو څه آرام او د مطالعې او ذهني کار لپاره مناسب ده.
په دغه کتابتون کې د خیاطۍ 3D پرنټ، د غونډو د جوړولو اسانتیاوې، د سبت سټوډیوګانې او آن سینما هم شته.
عامه کتابتونونه په فنلند کې هغه ځایونه دي چې خلک د کتابونو د مطالعې او اخیستو لپاره ورځي، او اوس هم دغه کار ته دوام ورکوي. خو اوس د کتابونو د مطالعې ترڅنګ په کتابتون کې نور مهارتونه لکه د 3D پرنټرونو، UV پرنټرونو او نور ډول ډول وسایلو کارول هم زده کیږي.
این بود کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر می‌خواهیم یادآور شویم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و در جریان نشر برنامه شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
360 میں۔ عام شہریوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل، کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں؟
میرا بیٹا کدھر ہے مجھے نہیں پتا۔
اور سنیے فوجی عدالت کی کاروائی کا احوال، ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے ایک عام شہری کی بیٹی سے۔
1.5 ایئر ہو گئے اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں۔
وی او اے اردو کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے وائس آف امریکہ اردو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو فوجی تنصیبات اور کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملے میں ملوث تھے اور وہ جنہوں نے وہاں سے حساس اشیاء اٹھائی تھیں ان کے خلاف کارروائی فوج ہی کرے گی اور ان کے خلاف مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں ہی چلیں گے۔ جبکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں جیسے ہیومن رائٹس واچ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ان عام شہریوں کے مقدمات فوجی عدالتوں کے بجائے سول عدالتوں میں چلائے جائیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق عام شہریوں کے خلاف مقدمات کی کارروائی فوجی عدالتوں میں کرنا انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے، جس کی توثیق پاکستان نے بھی کی ہے۔ یہ قانون ملزمان کو شفاف اور منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق دیتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عام شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مخصوص صورتحال کی بھی وضاحت کی گئی ہے جن میں بغاوت، جاسوسی اور حساس مقامات کی تصاویر بنانا شامل ہے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میں عام شہریوں کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جا رہے ہیں۔ الجزیرہ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 2018 سے اپریل 2022 کے درمیان جب ملک میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس دوران 20 عام شہریوں پر ملٹری ایکٹ کے مطابق فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے، جن میں انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک بھی شامل ہیں۔ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے آپ کو کچھ ایسے فیملی سے ملواتے ہیں جن کے بچے اس وقت حراست میں ہیں۔ 9 مئی کو آرمی تنصیبات کو نقصان پہنچا کے الزام میں 33 افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ انہی مشتبہ افراد میں سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پنجاب کے بیٹے ارزم جنید بھی شامل ہیں۔ 15 مئی کو ارزم کو حراست میں لیے جانے کے بعد سے ان کے اہل خانہ کس حال میں ہیں، ہمارے رپورٹر نوید نسیم نے ارزم کے والدین سے بات کی۔
ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے،
صرف نعرے لگانا اس کا جرم بن گیا ہے۔
بیٹیاں رو رو کے بے ہوش ہو جاتی ہیں۔
ملٹری کورٹس کے جو ججز ہیں، جو بھی ہیں، ان سب سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ خدا را بچوں کو اتنی انتہائی درجے کی سزا نہ دیں۔ پتہ نہیں میرے بیٹے نے کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، کہاں سو رہا ہے۔
کال آئی کہ جی آپ کا بچہ ادھر ہے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ جب میں ادھر پہنچا تو اس نے پرزن وین سے ہی مجھے بتایا کہ جی میرا صرف اتنا قصور ہے، میں نے نعرہ لگایا ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں، معافی، مجھے معافی دلا دے، میں کرمنل نہیں ہوں، میں ٹیررسٹ نہیں ہوں۔
وہاں پہ بس اس کا قصور اتنا ہے کہ یہ وہ نعرے لگاتا ہوا اندر گیا ہے، نعرے لگاتا ہوا باہر نکلا ہے۔
میں نے وہاں پہ پوچھا کہ آپ اندر کیسے گئے تھے، کہتے جی کوئی وہاں پہ 2-3 لوگ تھے جو لوگوں کو اندر انوائٹ کر رہے تھے کہ آئیں جی آئیں، اندر جائیں، اندر جائیں، اندر جائیں، تو اس میں لوگ اندر گئے، میں پھر بھی نہیں گیا۔ اور وہ پھر بعد میں کہیں میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا جاؤ آپ ادھر نعرے، اندر جا کے نعرے شعرے لگاؤ تو کوئی ماحول بنے، تو کہتے بس اس طرح میں اندر چلا گیا۔
مجھے آرمی کورٹ سے یہی ڈر ہے کہ میں نے جتنا بھی سنا ہے، جو جو مجھے آ کے جو بھی کچھ بتا رہے ہیں وہ سب یہی ہے کہ ان پہ 99% جو ہے نا ان پہ وہاں پہ سزائیں ملتی ہیں۔ تو بس مجھے یہ کہ میرا بیٹا صرف نعرے لگاتا ہوا گیا اور دروازہ کھلا ہوا تھا وہاں پہ، تو مجھے یہ ہے کہ صرف اس بات پہ اگر اس کو بہت زیادہ انتہائی درجے کی کوئی سزا دی گئی تو وہ ناانصافی ہوگی پھر ہمارے ساتھ۔
کورٹ مارشل میں آرمی کورٹ سے آئی ایم ڈیڈ شیور کہ وہاں پر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ جیسے نمبر ون، کرمنل لا آف جسٹس کا جو بیسک پرنسپل ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری کیس از ٹو بی ڈیسائڈیڈ اکارڈنگ ٹو اٹس پیکولر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز۔ اب اس کیس کے جو بیسک فیکٹ ہے اس پہ انگلیاں اٹھ گئی ہیں، کانسپریسی تھیوری بھی آ گئی ہے بیچ میں، اگر وہ پروب نہیں ہوتا پہلو، اس کو پروب کیے بغیر، لائبلٹی ڈیٹرمن کیے بغیر کہ یہ کس نے سازش کی، کون کون انوالو ہے سازش میں، پھر اس کے بعد دوسرا اسپیکٹ ہے کہ جو ریلی کو لیڈ کر کے یہاں پر لے کر آئے ہیں ان کا کتنا رول ہے۔
اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ وہ آج 15 دن ہو گئے میں نے اس کو نہیں دیکھا، میرا بیٹا کدھر ہے مجھے نہیں پتا, پتا نہیں میرا بیٹا کس حال میں. میں نے اس کو بڑے نازوں سے پالا ہے, اس کے لیے بھی یہ سزا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو 15 دن سے نہیں دیکھا. بس اس سے زیادہ سزا نہ دے ہمیں, ہمارا بچہ ہمیں معاف کر دیں, ہم یہ ملک ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے, ہم نہیں رہیں گے اس ملک میں.
جی آپ نے ارزم کے والدین کو سنا, اور یہ ساری جو ڈبیٹ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں کہ کیا ایسے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے, اور اگر یہ مقدمات عدالتوں میں چلتے ہیں تو کیا انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے, اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن ہنا جلانی اور معروف ہیومن رائٹس لائر جناب عمران شفیق صاحب, اور ان دونوں سے ہم آج اس پروگرام میں بات کریں گے. ہنا صاحبہ, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہ کیس سویلین عدالتوں میں چلائے جائیں, ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ پاکستانی حکومت نے ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء کے مطابق انٹرنیشنل کووننٹ آن سول رائٹس اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے آرٹیکل 14 سے کس طرح متصادم ہے؟ ہنا صاحبہ تک ہمارا رابطہ ہنا صاحبہ سے. جی
جی جی جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے.
تو ہنا صاحبہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ جو پاکستانی حکومت کا فیصلہ ہے یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء کے آرٹیکل 14 سے کس طرح متصادم ہے؟
دیکھیے آرٹیکل 14 جو ہے وہ ڈیو پروسیس کی بات کرتا ہے, اور جو ملٹری کورٹس کی جو جورسڈکشن ہے اس کو جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے جو مانیٹر کرتا ہے آئی سی سی پی آر کو, اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ اس کو بہت نیرولی انٹرپریٹ کرنا چاہیے اگر کسی سویلین پہ اپلائی کرنے کا کوئی ایسا انٹینشن ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرئنس یہ دکھاتا ہے کہ ملٹری کورٹس کی ٹرائل جو ہیں سویلین کی اس میں ڈیو پروسیس نہیں ہوتا. ملٹری کورٹس کی جو انڈیپینڈنس ہے اور امپارشیلٹی ہے وہ کوشچنیبل ہوتی ہے, کیونکہ جہاں ملٹری کورٹ کے ججز جو ہوتے ہیں یہ سارے سرونگ آفیسرز ہوتے ہیں, اور اپنے جو ان کے اوپر انفلوئنسز ہوتے ہیں, اور خاص طور سے یہ جو 9 مئی اور 10 مئی کو واقعات ہوئے اور اس کے بعد پاکستان میں اب ایک انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے, تو وہاں پر یہ بہت امکان ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا جنہوں نے اس نوعیت کی کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کے لیے ان کو زیادہ سخت قسم کی پنشمنٹ دی جائے. ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے, اور ایویڈنس یہ دکھاتا ہے 9 اور 10 مئی کو بڑے سنجیدہ قسم کے بھی جرائم ہوئے ہیں, جیسے آرسن کو چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے, لیکن اس میں سویلین کورٹس نے ان کو ٹرائی کرنے کی پوری گنجائش ہے. آپ کے پاس اینٹی ٹیررزم کے اوپر بھی بہت ہے, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے, آپ اس میں ٹرائی کریں. کوئی ملٹری کورٹ کا اس وقت جواز نہیں بنتا, اور یہ سب کی اس میں یہ رائے ہے, انٹرنیشنل لاء بھی یہ کہتا ہے, اور دنیا میں تو آپ آہستہ آہستہ ملٹری جورسڈکشن ملٹری پرسنل کے لیے بھی جو کوئی ایسا کرائم کریں جس کے لیے سول جورسڈکشن میں ایگزٹنگ لاز ہیں اس کے لیے بھی کم کی جا رہی ہے.
جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ملٹری پرسنل بھی اگر کوئی نان ملٹری کرائم میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کی بھی جو ان کے بھی جو مقدمات ہیں وہ دنیا میں اب سول کورٹس میں لانے کی بات ہو رہی ہے. جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ ملٹری کورٹ میں جب اس طرح کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں یا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد اپیل کے مختلف پروسیسز ہوتے ہیں جس میں آرمی چیف سے اپیل کی جا سکتی ہے, ہائی کورٹ, اور بعد میں سپریم کورٹ میں بھی بعض اوقات اپیل کا حق ہوتا ہے, لیکن سویلین کیسز میں ان درخواستوں پر سالوں تک کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں, حسن عسکری جو کہ ایک ریٹائرڈ ملٹری آفیسر کے بیٹے ہیں, ان کی جو اپیل ہے وہ کئی سال سے ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, اس پر کچھ نہیں ہو سکا.
میں آپ کو اس میں جی میرا جواب اس میں صرف اتنا ہوگا
جی,
اس کو سزا ہوئی, اس نے اپیل بھی کی ہوئی ہے, رکت کی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر, لیکن اب تک سنی نہیں گئی. تو اس کا آپ کیا اس میں میرا خیال ہے پیرلل کس طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیے جسٹس جو ہے نا وہ ایکسپیڈیشس ڈسپوزل نہیں ہے, جسٹس از ویئر جسٹس. ایکسپیڈیشس ڈسپوزل کے جو ہے اس کے اوپر آپ جسٹس کو قربان نہیں کر سکتے.
رائٹ. آپ نے تمام سیاسی فریقین کو خبردار کیا ہے کہ انہیں ملک کو درپیش متعدد بحرانوں سے نکالنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ ایسے اقدامات سے گریز نہیں کریں گے جس سے ملک میں پہلے سے کمزور جمہوریت کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. یہ ایگزیکٹ ورڈز تھے اس پریس ریلیز کے جو آپ نے ایشو کی ہے. کیوں لگ رہا ہے آپ کو ایسا, اور آپ کے خیال میں جمہوریت کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, ہمارا موقف بڑا سیدھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زہر کو زہر سے نہیں مار سکتے. اگر آپ زیادہ زہر انجیکٹ کریں گے ان دا فارم آف ڈیویشن فرام دا رول آف لا اور ڈیموکریٹک پریکٹسز جسٹ ٹو گینٹ یور اینگر ایٹ واٹ ہیپنز, تو یہ اس ملک میں رول آف لا اس کا شکار بھی ہوگی اور جمہوری روایات بھی اس کا شکار ہوگی. ہم نے ہمیشہ یہ اسٹینڈ لیا ہے ایز ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کہ پاکستان اس وقت بہت ویلنریبل سچویشن میں ہے, اور اگر یہاں سیاسی جو معاملات ہیں وہ سیاسی عناصر جو ہیں وہ خود مل کے بیٹھ کے بات چیت کریں اور ان کو سمجھائیں اور معاملے کو آگے چلائیں. ہم اگر وہ اس چیز میں فیل کرتے ہیں تو وہ اسپیس انہیں قوتوں کو دیتے ہیں جن کا اس وقت تک ڈومیننس رہا ہے اور جن کے فیصلے ہمیشہ جمہوریت کے خلاف رہے ہیں پاکستان.
رائٹ ہنا صاحبہ, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک طرف تو جو سیاسی جوڑ توڑ کے میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور پھر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور پھر رہائیاں ہو رہی ہیں, کل جبران ناصر بھی غائب ہو گئے ہیں جو کہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ کیسا ماحول بنتا جا رہا ہے اور آپ کیسے دیکھتی ہیں اس سارے ماحول کو؟
یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہونا اور اس واقعے کے ہونے کے بعد ہر قوت جو ہے جو اپنی مرضی کی صورتحال یہاں پر پیدا کرنا چاہتی ہے وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو اسٹرائک کر رہے ہیں ایٹ دا کور آف دا ڈیموکریٹک ویلیوز دیٹ وی ہیو اور اینی ٹرو پوٹینشیل فار پاکستان ٹو گرو ان اٹس ڈیموکریسی. تو یہ جو اب جبران ناصر کو جو اٹھایا, یہی وہ واقعات ہیں جن کو میں ایک مزید زہر کہہ رہی ہوں. آپ ایک شخص کو پکڑنا چاہتے ہیں جس نے کوئی جرم کیا ہے, آپ کے پاس اس کا ایویڈنس بھی ہے, آپ کو کوئی شخص نہیں ملتا, آپ اس کے سارے رشتے داروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ ہاسٹیج ٹیکنگ کیا کسی سویلائز ملک میں کوئی سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی کرتی ہے؟ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ چیز, اور یہ چیزیں بار بار سامنے آ رہی ہیں. ہمیں اس چیز سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جو کام اور جو ہسٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ نہایت ہاسٹائل پالیٹکس کی بھی ہے, غیر آئین اور غیر جمہوری طریقہ کا اپنے ایجنڈے کو آگے لے جانے کی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک جو سمجھدار ریاست ہوتی ہے وہ سمجھداری سے ان معاملات کو نمٹاتی ہے اور ان ٹرینڈز کو ریورس,
ریاست کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ یہ فرما رہی ہیں
کو زیادہ
سٹرانگ
نہیں کرنا چاہیے.
جی, ریاست کو اس وقت سمجھداری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ ہنا جلانی صاحبہ, آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس شو میں. اور جیسے ہنا جلانی صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ یہ پروسیس شفاف نہیں ہوگا, ایسے فیصلوں کی ضرورت اس وقت نہیں ہے, لیکن حکومت فی الحال مصر نظر آتی ہے کہ یہ مقدمات فوجی عدالتوں میں ہی چلائے جائیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وی او اے کے علی فرقان کو ایک انٹرویو میں کہا کہ آرمی ایکٹ 1952 اسی مقصد کے لیے ہے, اور جو لوگ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں ہی چلیں گے.
مثال کے طور پہ چلیں, میں باقی تو جگہوں کی مثال دینا آن ایئر کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو جناح ہال ہے وہاں پہ صرف کور کمانڈر جو اس پورے ایریے کے دفاع کے کو کمانڈ کر رہے ہیں, ان کے گھر میں جو ان کا جو ہے کیمپ آفس ہے اس میں آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کی حساس معلومات ہوں گی. وہاں سے جو لیپ ٹاپ پڑے تھے ان میں کیا ان کی کوئی ذاتی انفارمیشن تھی؟ ان کو چرا لیا گیا, ان کو آگ لگا دی گئی, یہ حساس انفارمیشن ضائع کر دی گئی. جو اٹھا کے لے گئے ہیں ان کو برآمد اب فوج نے نہیں کرنا, تو کیا اپنا علیحدہ تھانے دار نے کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے نا. اور آرمی ایکٹ جو ہے وہ انہیں اسی لیے ہے نا, آرمی ایکٹ 1952 جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے. تو ان چیزوں کو برآمد جن لوگوں سے کیا جائے گا یا جو لوگ اس ایریا میں داخل ہوئے پائے جائیں گے تو ان کے خلاف تو ملٹری ایکٹ کے تحت ہی مقدمہ چلنا ہے. ان کو موٹیویٹ اگر اس نے کیا ہے, اس نے کہا کہ فوج کے اوپر حملہ کرو, اس نے کہا کہ فوج اگر مجھے گرفتار کرے تو آپ نے کینٹ ایریا میں جانا ہے, فلاں کے گھر کے سامنے جانا ہے, تو پھر اس کے اوپر کیوں نہیں چلے گا؟
جو کارکنان گرفتار ہیں اس حوالے سے کافی تشویش پہ جاتی ہے, اور یہ الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ جیلوں میں بدسلوکی کی جا رہی ہے.
یہ بالکل ان کا پروپیگنڈا ہے. انہوں نے اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ زیادہ ریئلسٹک بنانے کے لیے, اس میں زیادہ اگریشن لانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی بھی کی. لیکن انہوں نے یہ پھر اگلے دن جو ہے نا یہ الزام انہوں نے پھر لگا دیا. دیکھیں جتنی بچیاں یا بہنیں, کیونکہ اس میں عمر رسیدہ خواتین بھی ہیں, بڑی عمر کی بھی ہیں, تو میرے نزدیک بھی اور آرمی چیف کے نزدیک بھی اور وزیر اعظم کے نزدیک, وہ ہماری بہنیں ہیں, وہ ہماری بیٹیاں ہیں. انہوں نے جو جرم ان سے سرزد ہوا ہے اور کسی کے بہکانے پہ ہوا ہے اس کا حساب تو انہوں نے دینا ہے قانون کے مطابق, لیکن اس کے علاوہ ان کی حفاظت, ان کی عزت, ان کا احترام جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہماری اپنی بہن بیٹیوں کا ہے.
آپ نے سنا رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ ملٹری کے جو مقامات تھے وہاں سے جو سامان چوری کیا گیا ہے یا اس پر جو جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے ہیں اس کے مقدمات ملٹری کورٹس میں ہی چلیں گے. مشہور معروف انسانی حقوق کے لائر عمران شفیق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت پروگرام میں. عمران صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فوجی مقامات کا جلاؤ گھراؤ اور ملٹری ایکٹ کے قانون کے زمرے میں کیا یہ آتا ہے؟ یعنی کیا یہ ایسے جرائم ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاء کو پس پش ڈال دیا جائے اور یہ ٹرائلز ملٹری کورٹس میں کیے جائیں؟
دیکھیے پاکستان کے قانون کے مطابق جب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق اگر ہو تو پھر ملٹری کورٹ کی جوزکشن پیدا ہو جاتی ہے, لیکن اس کیس کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اس کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جنرلی اطلاق ہوتا بھی ہے یا زبردستی کھینچ تان کر اس کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کیا جا رہا ہے تاکہ یہ مقدمات ملٹری کورٹس کی جورسڈکشن میں لائے جا سکیں. میری نظر میں اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اطلاق کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی قانون کی شرط ہے وہ ہے مینز ریا, یعنی جو لوگ جرم کرنے جا رہے ہیں ان کی نیت کیا واقعی ایسی تھی, کیونکہ جرم کا جب اطلاق ہوتا ہے کسی بھی تو اس کے لیے دو شرائط دیکھی جاتی ہیں, ایک ہے اس کی مجرمانہ نیت کا ہونا اور دوسرا پھر اس اقدام کا ہونا جسے مینز ریا اور ایکٹس ریس کہتے ہیں. تو مظاہرے کی نیت ہونا اور مظاہرہ کرنے کے لیے جانا, اور ہاں اگر نیت جلاؤ گھراؤ کی بھی ہے اگر کسی جگہ کی, وہ بڑی حساس جگہ ہو سکتی ہے, تو وہ پاکستان کے قانون میں دہشت گردی کے قوانین موجود ہیں اور دہشت گردی کی دفعات کا یقیناً اس پر اطلاق ہوتا ہے اور بڑی سنجیدہ نوعیت کی جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے ہیں. لیکن اور یہ جرم بھی ہے جلانا کسی بھی مقام کو, اور جب وہ بالکل کور کمانڈر کی رہائش گاہ ہو, جی ایچ کیو پر چڑھائی کر دینا, یہ یقیناً ایک دہشت گردی کے اقدامات ہیں, اور پاکستان میں دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں ان کے پاس وسیع اختیارات موجود ہیں اور سخت سے سخت سزائیں دینے کے اختیارات ان کے پاس موجود ہیں. لیکن ان مقدمات کو ملٹری کورٹ کی جوزکشن میں لے کر آنا, اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ وہاں کوئی چیز ایسی لائی جائے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتی ہو, کہ وہاں کوئی اساس معلومات تھیں. لیکن جو لوگ مظاہرہ کرنے گئے تھے یقیناً اس چیز کی ایویڈنس دینی پڑتی ہے کہ کیا وہ اس نیت کے ساتھ گئے تھے کہ وہاں سے حساس معلومات حاصل کر سکیں, اور حساس معلومات حاصل کر کے انہوں نے پہنچانی کس کو تھیں, اور اس کے نتیجے میں وہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے مقاصد کیا تھے، اس کی بھی تمام کی ایویڈنس دینی پڑے گی، جو کہ بادی نظر میں بہرحال ایسی کوئی ایویڈنس نظر نہیں آتی کہ ان کی نیت حساس معلومات کو چرانا تھی، ان حساس معلومات کو.
عمران صاحب آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے، کیوں جو اس وقت جو حکومت ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیررزم کورٹس کے بجائے ملٹری کورٹس میں ان کیسز کو لے کے جانا چاہتی ہے؟ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں یہ تمام واقعات تو ان کو ٹیررزم کورٹس میں چلایا جا سکتا ہے، کیا وجہ ہے حکومت کیوں فوجی عدالتوں میں جانا چاہتی ہے؟
اس کی جو بظاہر وجہ نظر آتی ہے وہ تو یہی نظر آتی ہے کہ الیکشن بہت قریب ہے اور جلد از جلد سزائیں دینے کا عمل وہ مکمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں جو چیز کو بھولا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ اس کی ضمانت دیتا ہے، اسی طرح آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 10 دستور پاکستان کے یہ انسانی ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو لائف کی بات کرتے ہیں، لبرٹی کی بات کرتے ہیں، اکوالٹی کی بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا آئین جو ہے نا سپریشن آف پاورز کے نظریے پر قائم ہے، اور پاکستان کا ان انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بھی بات کرتا ہے. اب ذرا ان تمام حالات کو اگر اس چیز پہ جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو سے سیپریٹ ہوگی. اب جو ملٹری کورٹس ہیں بنیادی طور پر دے آر پارٹ آف دی ایگزیکٹو، وہ ایگزیکٹو کا انتظامیہ کا حصہ ہیں، اور ملٹری کے جو ججز ہیں ملٹری کورٹ میں جو ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹو کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری کے جج کے ایک فرائض سر انجام دے سکیں، اور ان کا جج کا جو لیگل ایکوومن ہے، جو جج کے پاس جو قانون کے مطابق شہادت کو پرکھنے کے جو معیارات اور جو اس کا طریقہ کار ہے، جو اس کا تجربہ ہے وہ شامل ہو. پھر اسی طرح جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اوپر ریزن دینا اپنے فیصلے کی کوئی لازم نہیں ہوا کرتا، وداؤٹ اینی ریزننگ جو ہے وہ وجوہات ایویڈنس کو پرکھنے کے وہ صرف گلٹی اور ناٹ گلٹی کا بس ایک ورڈکٹ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی ریزنز نہیں ہوا کرتی. پھر بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کوئی اوپن ٹرائل نہیں ہوا کرتا، جبکہ پاکستان کا آئین جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایویڈنس بھی اوپن ہی اوپن کورٹ میں آئے اور اوپن کورٹ ہی میں ساری کاروائی چلے جاتی
ہے. ایسی ایک ایگزامپل بھی ہے، ہم نے شروع میں ادریس خٹک کا ذکر کیا تھا اور ان کی بیٹی سے ہم نے چند دن پہلے بات کی تھی جنہوں نے بتایا کہ ٹرائل کے وقت ان کی فیملی کو بھی کورٹ روم میں جانے کی اجازت نہیں تھی. تو یقیناً یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس پر سوالات تو اٹھتے ہیں. عمران صاحب اس طرح کے واقعات ملکوں کے اوور آل امیج پر کیا اثر ڈالتے ہیں جب ان کے اپنے ملکوں میں ہیومن رائٹس کو کوشچن کیا جا رہا ہوتا ہے؟ تو پاکستان جب دنیا بھر میں کشمیر، فلسطین یا روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اسے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو کیا نقصان ہوگا؟
دیکھیں شارٹ ٹائم فائدوں کے لیے بڑے جو فائدے ہوتے ہیں ان پر قومیں جو ہے وہ سودا نہیں کیا کرتی. اب یہ جو اس وقت ملٹری ٹرائلز جو کیے جائیں گے یقیناً اس کا امپیکٹ تو یہ پڑے گا، اور اس کے یقیناً پاکستان کے قانون پر ہمیشہ سے یہ آواز اٹھائی جاتی رہی ہے کہ سویلینس. ایک بات اس میں مد نظر رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا قانون بہرحال ملٹری کے تحت سویلین کے ٹرائل کی اجازت ضرور دیتا ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیکن بنیادی طور پر کیا یہ ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک الگ سوال ہے، اور میری نظر میں ایسا کوئی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری، کیونکہ بہرحال اب دنیا جو ہے وہ ملٹری پرسونل کے بھی اگر ملٹری سے ہٹ کے آفینسز ہیں جیسے وہ جیلانی صاحبہ بھی فرما رہی تھیں ان کی اجازت نہیں دیتی، اور پاکستان کے اپنے قانون میں بھی اگر ملٹری کا کوئی آفیشیل جو ہے وہ اگر سول آفینس کرتا ہے تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ سول عدالتوں میں بھی چلایا جا سکتا ہے، یعنی اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اس لیے بنیادی طور پر ملٹری ٹرائل کرنا یہ پوری دنیا میں جمہوری ملکوں میں جہاں انسانی حقوق کی بات ہے وہاں یہ کسی طور پر بھی اس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، اس کی تحسین نہیں کی جا سکتی، یہ ایک قابل مذمت چیز ہے اور اس کو ختم کیا جانا چاہیے. لیکن بہرحال اب یہ پاکستان کی عدالتوں نے، اعلیٰ عدلیہ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کیسوں کے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز اتنے تھے کہ ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا.
یہ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ عمران شفیق صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایویڈنس ایسا ہے اور یہ کیسز ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے یا کہ ان کو سول کورٹس میں لایا جائے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. آپ یہ سارا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی آ سکتے ہیں. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.